نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
سلامونه آیا د نجونو د ورځنیو چارو زده کړو کار او راتلونکي په اړه د پریکړې کولو مسولیت خپلو خپلوانو ته ورګرځي د نجونو په ژوند کې لاسوهنه او د هغوی د غوښتنې خلاف پریکړه کول څه پایلې له ځان سره درلودی شي او د دې ستونزې د حلولو لپاره څه باید وشي
اکاګان چې دي او یا هم نور هغه زما د پلار د خوښ څو څو ځلې ماته اخترونه راکړل دوه ځلې راباندې پریت وکړي
کاکا لور د ملور یا د خپل خپلوان چې دي دوی د موږ په ناموس کې راځي
چت کې مې ټکري اچولې او ځان مې غرغره کاوه
له قانوني اړخه له اخلاقي اړخه هیڅوک حق نه لري چې چا په ژوند کې مداخله وکړي
دا ونې د انیمي نړۍ خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې زموږ همکارې فرشتي غنی په همدې اړه یو راپور برابر کړی دا خبرونه په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو خو اوس راپور ته وکشي
په افغانستان کې اکثره وخت نارینه حاکم مستقل او آزاد روزل کیږي چې د خپل ژوند په اړه په خپل پریکړه کوي خو ښځې او نجونې بیا برعکس زیاتره وخت یې د ژوند اساسي او مهمې پریکړې د نورو لخوا کیږي او یای کورنۍ خپلې غوښتنې پرې تحمیلوي دا حلقه هلته لا پراخیږي چې کلیوال او خپل خپلوان هم د نجونو د ژوند او هیلو په اړه تصمیم ونیسي افغان نجونې وایي هغه وخت ډېرې زوریږي چې د ژوند د مهمو پیښو په اړه یې تره ماما خاله اما او داسې نور خپل خپلوان پریکړې کوي 15 کلنه مهاجبین وایي ترونه او د پلار نور خپل خپلوان یې د دې سبب شول چې دا له زده کړو پاتې شي دا وایي له درسونو سره یې زیات شوق و خو ترې یې پلار لمسولی و چې نور خپل لور ښوونځي ته لتلو منع کړي
زموږ کورنۍ کې کاکا مې ډېر مداخله کوي ماما مې دا ټول قوم زموږ کورنۍ کې مداخله کوي زه چې مکتب ته هغې دپاره تللی نه شم وړکتوب کې زه مکتب ته پرېنښودلم چې مکتب ووایم ورور مې پلار مې دواړه راباندې شو دومره یې واخلم چې پزه یې م راته ماته کړه دا شونډه مې دومره ګرځېدلې وه پړسېدلې وه هماغه د وخل لاسه دا زما ورور پلار چېرته کینی بیا هغې دي چې شیطانت ورته کوي کوي کنه بیا هغې د خبره باندې راځي مونږ ډبوي
د ننګرهار اوسېدونکې شریفه بیا وایي کله چې کابل کې وه نو تر 12 ټولګي پورې یې زده کړې وکړې او د کانکور تر ازموینې وروسته چې کله د ننګرهار پوهنتون طب پوهنځي ته کامیابه شوه نوره یې له زده کړو سره مخه ښه کړه هغه وایي پلار او مور یې د زده کړو د ادامې اجازه ورکړې وه خو د اما او د اما خاوند د مداخلې له کبله یې پلار د زده کړو د دوام سره مخالفت وکړ
زه کله د کانکور امتحان کامیابه شوم خو د دې مشکل له لحاظه چې ټول یعنې اما مې وویل چې دا والی درس وایي یعنې په درد نه خوري کله چې واده کې وظیفې ته به پرېنږدي څه زمدل خطره درس نه پاتې شوم ځکه چې ما مکتب کې ډېر زحمت وې مې همیشه درجه کې اول نمره نه تر دریم نمره پورې او دومره زحمت ته بس یو اخر درس نه وایي د لوی جګرخونه دی ان ژوند کې زما یګان روزو چې دا چې درس وایم
د نجونو په ژوند کې د خپل خپلوانو مداخله یوازې د تعلیم د زده کړې په برخه کې نه دی بلکې د ژوند عادي چارې هم باید د هغوی په خوخه مخ ته ولاړ شي د کابل اوسیدونکو نهید وایي یوې ملګری ته ډاکټر د وزن او د وینې د غوړ کمیدو لپاره سپارښتنه کړې و چې ورزش وکړي خو چې تر او د تر زامنې خبريږي هغه له ورزش کولو راګرځوي
ما یو ملګری و دوه غوښته ورزش وکړو خو بیا یو زنانه پارک ته راغلو ورزش ته تقریبا یو میاشت وسو د دې ما د خورنده نه ملګری هغه ترې لاره کې دواړه ولیدو هدي بیا مور ته ویل چې د لور دې ما پرېږده چې د باندې وځي او ورزش چې داسې ورزش کوي
یوازې کم عمر نجونې او تنکۍ پیغلې له دې ستونزې سر نه ټکوي بلکې په نجونو د حاکمیت او بادارۍ ستونزه کله کله تر هغو ښځو هم ورسیږي چې دنده ترسره کوي او په خپلو پښو ولاړې دي د کابل د ولایتي شورا پخوانی غړي او افغان سوداګر خاطره اساقزی وایي چې کله تازه د سیاست ډګر ته راغلی وه په کندهار ولایت کې خپل خپلوان د دې سبب شول چې یوه موده د تلویزیون له پردې لرې شي او له خپلو فعالیتونو لاس واخلي
په کندهار کې زموږ کوم اکاګان چې دي او یا هم نور هغه زما د پلار د خوا کوم پلرګنۍ چې ده نو هغوی کله چې زه رالم ولایتي شورا ته ودرېدلم او بریالۍ شولم څو څو ځلې ماته اخترونه راکړل دوه ځلې را باندې پریتو کوي. خو له نیکه مرغه چې موټر مو خوندي و حوزه ځینې پچ سولم، ولې یو څو وخت که څه هم د رسنیو سبیا شاته سولم وقفه مې ونیول، ولې خپل فعالیتونه د پردیو شاته سرته رسول.
د نجونو په ژوند کې د نورو مداخله او په جبري توګه پردی وینې سمې پریکړې منل ځینې وخت د لویو او خطرناکو پیښو د رامنځته کېدو سبب هم کیږي. د لغمان اوسیدونکي مهاجبین هغه څوک ده چې د همدغه ستونزو له کبله ورته روحي او رواني ستونزې پیدا شوي دي. هغه وایي درې ځله یې د ځان وژنې هڅه کړې او څو ځله یې د خپل وجود بېلابېلې برخې سوځولي او پرې کړې دي. مهاجبین په همدې اړه وایي،
چت کې مې ټکری اچولی او ځان مې غرغره کوو، بیا هغه دی نه شو ما فقه پکې نه شومه، بیا یو دفعه مې د مرګ مشرې دوا کوشش وکړه چې وخورمه. زه چې وایم چېرته چې همدا سیاسر خدای دې هېڅ پیدا نه کړي.
خو دا چې ځینې کسان د نجونو پر ژوند کې د مداخلې لپاره څه دلیل لري، د کابل اوسیدونکی میوند وایي ځینې خپل خپلوان د دې لپاره د نجونو پر ژوند کې مداخله کوي چې نجونې د کور ناموس بولي، او که چیرې هغوی یو نامناسب ګام هم پورته کړي نو د ټول کلي نوم ورسره بدیږي.
د کاکا لور، د ملور یا د خپل خپلوان چې دي، دوی د موږ په ناموس کې راځي چې د افغاني ټولنه چې ده سمه ټولنه نه ده او فساد کوي. که چیرته د اوس یو عمومي سروې وشي چې په افغانستان کې څومره جنکۍ چې مکتب ته ځي یا بیرون راوځي، دوی ته ازیت او ازار ورکوي او غیر د دې نه غیر اخلاقي کړنې کوي، نو دغه دلیل زما په نظر کېدی شي چې د خلک دا ونه غواړي چې نجونې لاړ شي مکتب ته او ښار ته راوځي یا د خپل کوم نور مشکل لري.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمی بیا وایي، دې ستونزې په افغانستان کې زیات شمېر نجونې له روحي او رواني ستونزو سره مخ کړې دي. د هغه په خبره د نجونو په ژوند کې د نورو د مداخلې له کبله اکثره وخت نجونې ګوښې پاتې کېږي، استعدادونه یې وژل کېږي او آن ځان وژنې ته مخه کوي. خدای وایي دا ډول ستونزې د حل لارې هم لري. دا چې کومې د حل لارې شته د یې په خپله راته وایي.
زه فکر کوم چې د دغو مواردو لپاره یو تر ټولو مهم مورد دا ده چې موږ دا ومنو چې موږ د هیچ چا په ژوند کې حق نه لرو. که د یو چا اختر ډیر دي که کم دي په موږ اړیکه نه لري، که یو څوک لوستی ده که نالوستی ده په موږ پورې اړیکه نه لري، که یو څوک ښاري ده که کلیوالي ده په موږ پورې اړه نه لري، که یو څوک ښځه ده که نر ده په موږ پورې اړه نه لري. زه فکر کوم چې دا باید ومنو چې د هیچ چا ذهنیت، د هیچ چا نظر، د هیچ چا هیله، د هیچ چا غوښتنه په موږ پورې څه رابطه او اړیکه نه لري. دا ومنو په اول قدم کې. حق له قانوني اړخه، له اخلاقي اړخه هیڅوک حق نه لري چې چا په ژوند کې مداخله وکړي.
خو له دې ټولو سره سره داسې میندې او پلرونه هم شته چې د خپلو لونو په ژوند کې د هر ډول مداخلې څخه مخنیوی کوي او تر ډیره حده هڅه کوي خپلې لونې د هغوی هیلو او غوښتنو ته ورسوي. د خوست ولایت اوسیدونکي 55 کلنه ښاپیرۍ وایي د خپلو لونو د ژوند پریکړو په اړه آن خپلو زامنو ته حق نه ورکوي. پاتې شو خپل خپلوان خو یې هیڅ کله هم د دې جرأت نشي کولای چې د دې د لونو په اړه تصمیم ونیسي.
خو ضرور نه ده زوی، باید مور پلار یې دغه وکړي که څنګه، نور ته حاجت نشته چې مداخله وکړي. خپل اولادونه زوی بس ټول دي ما تر نظر لاندې دي، خلک هم پوهېږي دا چا خبر نه مني، نه راته کوي دغه خبر. حتی دا خپل ورونه یې د سره غرض نه لري، وایي بس مور پی دی ګولونی پیغلانی دی پیسب ایو اوس نه نوی نام زات سره دی دا ایو دغه هم پانسون وای هم استاجیک
نیما نړی. دا خبرونه د سه شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
په افغاني ټولنه کې ځینې کسان له دې وروسته چې د نورو په ژوند کې مداخله کوي او په اړه یې نامناسب تصمیم نیسي، که خبره یې ونه منل شي نو غوسه کیږي او آن د اړیکو د پرې کولو ګواښونه هم کوي. خو دا چې دا ګواښونه کوم ځای نیسي او که نه، په یوه تمثیلي ټوټه کې به یې واورو چې زموږ همکارې فرشتي غني لیکلې او د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
دادی چو کی چې تاسو په غوسه یې دادم
خلاصه کړه دروازه
ستړی مچې ولې تاسو په کاري خیریت خدای
دې زرلخت خو زمونږ پزر را پرې کړه. څو ځلې مې ورته ویلي وو چې پیغله لور دې په وظیفې پسې مه لېږه.
خو نن می بیا تور پیکی ولیده چې دسکوالې په غاړه وو او موټر ته وخته. یاره داسې غوسه راغلی وه، ما وی چې ورشه له ویښتو یې ونیسه او له موټره یې ښکته راوغورځوه.
بله ورځ ما هم ورته وویله چې ګوره دا وظیفې مظیفې دې پرېږده، ماما دې په قادېږي، خو هغه داسې ژبوره ده چې توبه توبه. ما ته ویله چې په تاسو یې څه
که یې نه منې نو دا ځای دې نښه وي چې ټول به ورسره راشه درشه پرېږدو.
مړې مړې اوښکې مه تویوه، رنګ دې ورک سه، ستا په سر مې مشر ورور رانه خپه سه.
خو مورې زه څنګه وکم، کوم بد کار خو مې نه دی کړی، داسې خو نه کېږي چې د خلکو د خبرو لپاره خپل ژوند پرېږدو.
زه به دې وظیفه څه کړم چې ورور دې رانه خپه کړ؟ وریندار مې مراوره ده.
ښځې بیا دې څه شور جوړ کړی؟ غږ دین په کوڅه کې اورېدل کېږي.
آقا زړور ماما مې مور ته ویلي چې زه وظیفې ته لاړه نه شم، د نجونو یې په کار کولو څه.
د تور پیکۍ پلاره، هغه مشر دی، سبا به ټول راشه داشه را سره پرېږدي، بیا به سپېره مخ د کور په وره کې ناسته یم.
چپ شه چپ شه، یا خو ستا ورور هم زوړ شو خو له خپل خویه وانه وخته. زه یې اوس کور ته ورځم، ورته وایم که سنګین په ځای کښېنې، مشرې درناوی به درته وکم. که مې داسې هره ورځ په کور کې معاشر جوړوې نو په مخه دې خشه. په کور کې څوک شته؟
راځه راځه ستړی مشي، څنګه چې دې خواته راغلی؟ تاسې خو اوس رسي شوي یې، موږ ته ارزښت هم نه راکوئ.
والله څه وکړو، ځینې په ارزښت هم نه پوهېږي.
ته راشه اسلام خانه دې خوا کښېنه.
نه 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 کښېنم زړور خانه، زه خو کښېناستو ته نه یم راغلی. خبره دا ده زړور خانه، ته دې زرلښتې مشر ورور یې، زه درته احترام لرم، همیشه مې درته قدر او عزت کړی، خو دا په دې معنا نه ده چې ته مې کور ته راشې، د خور غوږونه دې ډک کې چې لور مې نوره وظیفې ته له تلو راوګرځوي. ته پوهېږي چې تور پیکۍ څومره زیار ایستلی تر څو چې دا دنده یې لاسته راوړې ده؟
ته چې داسې لوړ لوړ غږېږي نو سبا ورځ به د هرې بدې پیښې مسؤلیت ستا په غاړه وي.
زه خو مې په لور پوره باور لرم، خو یوه خبره باید تاته وکم، که یو چا درته احترام وکړه، قدر یې درکړه، دا په دې معنا نه ده چې ته د هر چا په ژوند کې کار ولرې. بله خبره دا ده چې لورګانې مو هم خپل ژوند لري، پرېږده په خپله خوښه ژوند وکړي، تر څو به د یو او بل د خبرو لپاره له خپلو زده کړو دندې او ټول ژوند تېرېږي.
راځه راځه اسلام خانه، دا خبرې به په کراره وکړو، دا ماښامۍ وکړو، بیا به سره ګورو.
کور دې ودان، ماښامنۍ دې نه خورم، که کوم بل ځل د خیره راغلم بیا به سره خبرې وکړو. د خدای په امان.
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتي غني جوړه کړې او ما همین هیوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.